السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته مو زنه ریاست نوري هر کله کوم د امریکا ولسمشر وای افغانستان بهر پوزي ولتیاوی لري چې د هوار له خاورې د احتمالي ګواښونو مخاوني سي خو طالبان وایي هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدون لپاره کار واخلي
موږ ټول هوادونو ته خصوصا گاونډي هوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکو چې موږ له ټول هوادونو سره مثبت اړیکې واړو او د افغانستان خاورې به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نشي
د طالبانو مشر والیان ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي افغانستان ووزي لارې چارې ولټوي
والی صاحبانو مسولین باید د غوت اطمینان ورکړي د دې ټیکټې پیدا کړي او مرسته سره وکړي
کومې هم د ستونزې دي چې افغانان له هیواده وتلو ته مجبوروي
ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي
یو بل هم اقتصادي ستونزه ده ولی افغانۍ د ډالر په وړاندې د مخکنی حکومت په نسبت اوس ډیر رالویدلی
بازار ته ډالر پمپول د افغانستان 50 میلیون ډالر او هغه ثبات یې ساتو هغه کاذب ثبات چې ده
پر اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخسته خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې احمد شیبر چمتو کړی دی
د کووېډ 19 ناروغي پر ضد په لکونو ډوزه واکسین کابل ته ورسید اولاف شولز د جرمني د سرریاسم په توګه لوړه وکړه او واشنگتن ماسکو ته د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ د خبرونو تفصیل چین له افغانستان سره د کورونا د اتل کډوزه واکسین مرسته وکړه او تمه ده چې سبا دوه لک کډوزه نور چینایي واکسین افغانستان ته ورسی شي دا د هغه 3 میلیون ډوزه واکسین برخه ده چې چین له افغانستان سره د هغې د ورکړشمه نه کړې ده په افغانستان کې د اگست 15 وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي د کورونا وبا د پیښو منظم شمیرې نه خبرې شي او دا څرګندونه ده چې څومره کسان په دغه هیواد کې په کورونا اخته دي د جرمنی د کورونا یو چارو وزارت ویلی دی څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولې دي او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دی چې جرمنی ته وځي د جرمنی د ډی پی اژانس راپور لمخي دوه افغانانو د جرمنی له پاوس په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمنی له یو شمیر نورو ادارو سره کار کړی دی جرمنی د نږدې 15,000 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلې دي او لدی ډلې تر دې دمه وزارت ونیدلې دي چې جرمنی ته لاړ شي سربیره پر دې چې طالبانو له خلکو غوښتي دي چې له افغانستان اولاد نشي خو ګڼ افغانان لدی ویری چې طالبان انتقام ترې وانخلي همدارس للوشي او بیکاری غوړي چې له افغانستان ووسی د کرکټ نړیواله شورا خبر ورکوي چې راتلونکي میاشت په افغانستان له هالند سره د کرکټ د درویو یو ورځنیو لوبو کوربوي دا لوبي چې د 2023 کال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره دی د جنوري په 20مه دروشتمه او 25مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره شي افغان لوبډله د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام ته په مستقیم ډول د لارې موندلو لپاره 3 امتیازونه له خپلو تیرو لوبو ترلاسه کړي دي او 12 نورو امتیازونو ته اړتیا لري هالند بیا تر دې دمه 25 امتیازونه لري اولاف شولز د جرمني د هم سر ریاسم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه
لوړه کوم چې خپل هڅې به د جرمني د خلکو د هوسایۍ لپاره ځانګړې کړم د دوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې وکړم له مشکلاتو به یې وژغورم د اساسي قانون دفاع به وکړم او عمل به پرې وکړم خپله دنده به په مسؤلیت ادا کړم او د ټولو لپاره به عدالت تأمین کړم
تر شپېته کلن شولز به د جرمني د منځلارو کین اړخو د ائتلاف مشي وکړي او د پخواني سرریاسم انګلا مرکل پر ځای به د وی څلور کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چاري مخ ته یوسي شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سرریاسم مرستیال و د سپتمبر په 15مه سوسیال دموکرات ګوند بریالی کړ او له دې سره د مرکل د مسیح دموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسېده میرمن مرکل د سرریاسمۍ د څلورو پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاست لاس واخیست سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان
The call covered a range of issues.
په ګډو موضوعاتو خبري وشوه، خو اصلي موضوع اوکراین و. ولسمشر بایدن سره او مستقیمه خبره له ولسمشر پوتین سره وکړه، لکه په هر وخت د امریکا له لورې د اوکراین د منځنی بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. د ولسمشر پوتین ته مستقیمه دا خبره وکړه چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړي، متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان به په جواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پوري کړي.
ولسمشران بایدن او پوتین پرون د ویډیو کانفرنس لاري 2 ساعت خبري وکړي. پوتین او د روسي نورو چارواکو په روسي میاشتو کې ویل دي چې له ناتو سره د اوکران یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي او کدا کار وشي به جواب به پاتې نشي. بل لورته د اوکران پلو ته نشته د روسي د پوځي حضور زیاتې دو په کیف او بيدس کې سخت اندیشنې راپارولې دي. ل فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سوری عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکو نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې درې کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبريال جمال خاشقچی د وژلو په پیښه تورن دی. په فرانسې کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس ټیګول هوایي ډګر کې هغه وختونه ول شو چې د غشتل ریاست لاړ شي. درې دیرش کلن الوتیبی او د سعودي عربستان شپږ وشتنه نورات به هغه کسان دي چې ترکیه په سیګرزي چې د خاشقچی د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی دی چې الوتیبی به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلی دی چې نیول شوی کس د خاشقچی له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري، نو باید دستي خوشي شي. جمال خاشقچی چې د واشنگتن پوسټ لپاره کار کاوه، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت او بیا تری تم شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم په مخړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.9.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل افغانستان بهر پوزي ولتیا ویلری چې د هوار لخواوري د احتمالي ګواښونو مخاوني سي. جو بایدن د خبره د امریکا د سنا او استاذ جرګي مشرانو ته په یو نوی راپور کې کړی او ویل دي چې دوی به هر هغه ګواښ په نخ کړی چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. په عین حال کې طالبان وایي هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان لخواوري پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو د مخنیوي هغه موضوع و چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو په تړون کې هم ذکر شوی. په دې تړون کې طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به القاعده او نورې ترهګرې ډلې هیڅکله استفاده نه کوي. نور په دې راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستان د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د خغلی بایدن لقوله دوی له افغانستان د باندې له ترهګری سره د مبارزې لپاره خپل وړتیاوی ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او اساسو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوی راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14مه یې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اگست تر 13مې بشپړ شو. خود خغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګری ضد وړتیاوی له افغانستان بهر ځای پر ځای کړي او کچیر له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخ کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی هوکړې یو برخه همدار چې طالبان په افغانستان کې د ترهګری پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستان نړۍ ته د ترهګری ګواخ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستيال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت کمی جمنی او تعهدات کړي پاغو باندې ولاړ دی او هدا کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هوادونو د ټولو نړۍ د هوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکو چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع همدا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستولو پریکړې دفاع کړې وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. ښاغلی بلینکن وال سټریټ ژورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا پخپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه و چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. په داسې وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولی شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و امور دلته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل افغانستان به هری پوزي ولټیاو زی په ځای کړی یا پوزي ولټیاو لري چې د هوار له خاورې د احتمالي ګواښونو مخاونې سي. افغانستان د نړیوال ځواکونو له وتلو پر د هوار طالبانو له واکمنې وروسته په لزګونو زر افغانان د نړیوالو په تیر بیا د امریکا د پوزي هڅو په نتیجه کې له افغانستان وایستل شول. ایستل شوی افغانان هم هغه افغانان خودل شوی چې بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده په تیرو شلو کلونو کې. خو ویل کېږي چې بیا هم ډیر نور افغانان غواړي چې له دې هیواد ووزي. اقتصادي او نور ستونزې مهم لا ملونه بلل کېږي. نور په دې راپور کې
مکتبونه نشته ده اماده کورنۍ هغه کسان
د کابل خاري و اوسیدون کې چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لاسکسیز کورنۍ غړي ده وایي په هیواد کې د امنیتی ستونزو ترڅنګ د زده کړو د بهیر د ټاکنې کېدو لامل غوړي له دغه هیواد ووځي. دا مېرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نو غوړي نو مې واخیستل سي په دې اړه ازادي رادیو سره مرکه کې وویل
وزنه هدف زما د کورنۍ د وتلو د افغانستان څخه د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار د اوسیدونکو وایي که په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل دندو ته د کورنۍ د نارینه وو اجازه وسي اقتصادي ستونزې حل سي نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یو برخه کې راغلی هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پریښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي، اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني، د هغوی ستونزې د واوري او د ممکنه حل لارو پیدا کولو په هکله دې ورسره مرسته وکړي. همداراز د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي، او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو، کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله د دغه فرمان په اړه ازادي راډیو ته وویل د دوی مسؤلین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هېواده وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبانو مسؤولین باید د هغو ته اطمینان ورکړي، دا د تېښتې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستان نه ونه وځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کیږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري که بله حال ناحیې نه وي، مسؤولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تېښتې هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پایل په اړه کوم تازه څه ونه ویل، هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي. دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره بد اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه لا څرګنده نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې سارې بېوزلي، بېکارۍ او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیه په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوګنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
مخکې په راپور کې له افغانستانه د یو شمیر افغانانو د وتلو په باب واوریدل چې تر شا یې څه عوامل دي. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې هم ډیر افغانان دې ته اړ کړي چې یا له هېواده بهروز یا نورو کارونو ته مخه کړي. په دې وروستیو کې افغانۍ هم د ډالر په وړاندې ډیر رالوېدلې. نن په کابل کې یو ډالر له 104 افغانیو سره تبادله کېده. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره داسې اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لا لوړې شي. په دې اړه زما همکار احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له غړي او د دې خونې د فدراسیون له سرپرست خان جان الکوزي سره مرکه کړې ده.
دا خو طبعا په قیمتونو باندې تاثیر منفي دی، او هغه په دې خاطر باندې چې زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو، نو دا طبعا دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
د دې له خاطر چې د ډالرو قیمت زیات نشي، تیر حکومت په کله ناکله په ډالر بازار ته ارزه کوي. طالبانو هم یو ځل داسې اعلان کړی و او داسې پریکړه کړی و. آیا دا د حل لاره ده؟
تاسو ته معلومه ده چې پخوانی حکومتونو کې دغه یو میتود او دا یو د ناچارۍ نه یو اصول چې فقط بازار ته ډالر پمپول د هفته 50-60 میلیون ډالر او هغه ثبات یې ساتو، هغه کاذب ثبات چې دی هغه ساتو. دې کې چک نشته چې دا لاره نه ده، بلکې هغه اقتصادي توازن باید په نظر کې نیول شي. راکړه ورکړه، واردات، صادرات مسله ډېره زیاته مهمه ده، هغه زمونږه متاسفانه چې په دې اخر وختو کې نشته دی.
که چیرته بازار ته د ډالرو د وړاندې کولو او خرڅولو لاره منطقي لاره نه وي او لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سمه لاره نه ده، څه باید وشي چې د ډالر قیمت بیرته راکم شي او کنه دا خو به همداسې ځینې پیشګویانې دا وایي چې افغانۍ نور ارزش هم له لاسه ورکړي؟
بلې، هو دا خو دقیقه ده. ما خو ته ویلې چې هغه اقتصادي رویش خو یې دا دی چې باید زمونږ توازن د وارداتو صادراتو باید برابر شي، چې دا په داسې یوه میاشت او په یو کال کې زه فکر نه کوم چې داسې دي دغه ده زر دي وشي. اما د اوس دپاره بیا هم د دې دپاره چې یو څه توازن وساتل شي، دغه بینالمللي مرستې او هغه په فزیکي لحاظ د ډالرو راتګ چې زمونږ خپل ډالر دي په جهان کې کنګل شوي دي، دې ته اجازه ورکول او همدارنګه تجارتي راکړه ورکړه نورمال حالت ته راوستل اوس په نورمال حالت کې نه ده.
الکوزه سپ تاسو د آثاري زیرمو ته اشاره وکړه، خو ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي چې آثاري زیرمه افغانستان ته وسپارل شي، د افغانستان اوسنی حکومت ته وسپارل شي، د طالبان حکومت ته وسپارل شي، د افغاني ارزش په نورم کم شي، ځکه دا خو آثاري زیرمه ده که چیرته دا پیسې مصرف شي.
دا پیسې خو باید مصرف نشي، علاوه د آثاري زیرمه نه $1.2 میلیارډ د کوپکونو دي چې په افغانستان کې چې دا یو پر یو مشکل خو دفتر نه دی راغلی، څو مشکل راغلی دي. یو مشکل دا دی چې موږ تادیات یا انویسونه په لاس لرو، موږ پخوانی پروژو ته کار کړی دی سکتوري خصوصي 15 نه تر 40 میلیارډ افغانۍ زمونږ په موسسو هغه کومکونو باندې قرض دی، باید وزارت مالیه راکړي. وزارت مالیه هغه ذخایر نه لري، جهان کومک نه کوي ورسره هغه پیسې چې باید جهان کومک کړی وی. سرکونه دي لکه د کابل القوي سرک، کلینیکونه دي، مکتبونه دي، شفاخانې دي چې دا د افغانستان سکتور خصوصي په دغه 4-5 کاله کې جوړې کړي دي. 50% یا تکمیلي شوي دي، 80% تکمیلي شوي دي، نورې پاتې دي. دې ته باید پیسې ورکړل شي. د آسیا آسیایي بانک دی، د اسلامي بانکونه دي، نور بانکونه دي چې دوی هغه کومکونه او هغه امراست کولې، دا ټول بندې شوې دي. زیر مخ یو سوال دی، 2.2 میلیارډ د سکتور خصوصي بندې دي، هغه ټول هغه راکړه ورکړه تجارت د نورمال حالت نه یو بحراني حالت ته بوله دی. زمونږ اقتصاد اوس په ایمرجنسي کې دی، اوس په چیله ازبان دي صحیح نه دی. او همدارنګه خپل امارت اسلامي باید دې مسایلو ته فکر وکړي او په نورمال شکل باندې د دنیا سره باید
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خان جان الکوزی بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو. په افغانستان کې یو شمېر شاعران وایي بېوزلي حل کړي چې د خپلو خصوصي کتابخانو کتابونه وپلوري. په دې ترڅ کې د ژبې شاعر او لیکوال جاوید فرهاد ازادي راډیو ته وویل د بیوزلی او ناچاری له امله بیلابیل 2000 جلده کتابونه چې په تیرو د لیله مهمو شتمنیو څخه و د راټول کړي و هغه پلورلی دي. نور په دې راپور کې
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان بخت سیاوی اهل هنر سبز می شود.
د کتابونو الماری ته ګوري او په خپلو ګوتو د کتابونو خالی ځایونه لمسوي، هغه کتابونه چې په تیرو 2 لسیزو کې په زیار راټول کړي وو. بېوزلی او ناچاری افغان شاعر او لیکوال جاوید فرهاد د 2000 جلده کتابونو پلور ته اړ کړ، هغه کتابونه چې د په وینا د ادبي ژوند اولادونه وو. خاغلی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
ډیر په سختۍ می وپلورل. تاسو په هیګه چې په افغانستان کې د کتابونو د پیر او پلور بازار ډیر سوکا دی او په ډیر وزره می وکولې شول خپل کتابونه وپلورم.
جاوید فرهاد دریجه به شاعر، لیکوال او ژبپوه دی. هغه د طالبانو تر حکومت وړاندې د خورشید تلویزیون د خبر مدیر او ایډیټر و او ورسره په یو خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوو. هغه د 9 نفری کورنۍ لپاره د ډوډۍ برابرونکی دی. ښاغلی فرهاد د کابل ښار په تایمنی کې ژوند کوي او وایي هر میاشت 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي. جاوید فرهاد آزادی رادیو ته وویل د دې کتابونو د پلور په پیسو یې ایله وکولی شول د کور د 3 میاشتو کرایه ورکړي او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي مجبور دی شاقه کارونو ته مخه کړي.
پس ازی هم نمیدانم که
نه پوهیږم چې تر دې وروسته به مې سرنويش اتسنګ شي. احتمال لري چې د سرک پر غاړه باندې شیان بوبلورم. تر نورو کارونو سره خو بلد نه يم، خو ناچار يم یو څه باید وکړم.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په یو لوی اقتصادي بحران کې راایسار دی. دی وایي د فرهنګ او ادب خواندان هم د هغو کسانو په منځ کې دي چې له دې بحران څخه یې جدي زیان لیدلی دی.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو ځل بیا د یو ډیر قوي بحران چې د فرهنګي سقوط تر حده به سبب کېدلای سي او کېدای سي په راتلونکي کې ډیر بدې پایلې ودرلودلای سي.
که څه هم د افغانستان ادبي ټولنه پر طالبانو انتقاد کوي او ادعا لري چې دغه حکومت د ادب او فرهنګ لپاره روښانه پروګرام نه لري، خود طالبانو د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد وایي طالبان د شاعرانو او لیکوالانو لپاره ډېرې برنامه تر لاس لاندې لري.
فرهنګي کارونو ته د ودې لپاره هم موږ تلاش کوو، څومره امکانات چې له ځان سره لرو د دې د ودې لپاره د فرهنګي کارونو د رشد لپاره هڅه کوو. د شعر او شاعرۍ او د کتاب د چاپ دوه برخو به انشاءالله اطلاعات فرهنګ وزارت خپل لو امکانات په محدوده کې ورسره همکاري لري او موږ ته مهم دي. د خلک
دی وایي د ټولنې ټول اقشار له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي، خو طالبان هڅه کوي د ادب خواندانو ته د کار زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د یو شمېر خبریالانو عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول چې د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره یې لاس پلورلو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته یو شمیر شاعرانو، لیکوالانو او هنرمندانو هیواد پریخی، خو لا هم ډیری د هغوی په افغانستان کې ژوند کوي او ډیر شمیر یې د جاوید فرهاد په څیر د کور او کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او مشکل دی چې تاسو په ثبت شوی پیغامونه درته خبره کړو. دا هم د خبرونې ورستی موضوع د راپورونو لمخې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ هغه لن مهاله یو میاشتنی اوربند به وغځیږي چې سبا د دسمبر په 9 پای ته رسیږي. د جرمنی دی پی خبری آژانس د راپور لمخې پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان غړو د آژانس ته تایید کړی چې خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب روانې دي چې ښایي په نتیجه کې دغه اوربند چې د نومبر له 9 رئیس نافذ شوی وغځیږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې له روانو خبرو خبر دی او نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې د اوربند غځولو لپاره خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ دغه لن مهاله اوربند د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو هم د جرمنی د پی خبری آژانس ته تایید کړي چې د مقت اوربند د غزیدو لپاره خبرې په افغانستان کې روانې دي، خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو په نتیجه کې چې د ډیرو مسؤلیت د پاکستان د تحریک طالبان ډلې منلی، د پاکستاني د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه سرین زلان یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته پیغام پرېږم چې د حق الجامع معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه کړې او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت رنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کیږې راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت د مسلمینو ورسوي. ازادي راډیو د سلطنت او جنان د اوسني منل خدای پامه.
زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم ټکو هغه حساب دا وګو چې چمن زګه غسپړي ملي شتمنه غسپړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر تلر د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دا په دولت کې کارونه کړی دي. میګي دینه دا هیله کوي چې د هر څه سره حساب ورنو کو دا په اعلان کړی ته د خلک تر خپل خپراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار ټولې نو کو افغانستان میں ڈر خاطر خارو پیر تلو چیز افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتسی قبرز نہ غاڑی احترام سلام علیکم
یلمند مختار دم اجرین د څنګه څخه وتاه چې دا پیغام پریږدم موږ ماجرین چې د مختار په کم کې ډیر سخت بدلات دي اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشری مرستې وکړي ځکه چې موږ ډیر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو کنه نو د هر شي نرخونه ولر تللي دي او زموږ وس نه پوره کوي چې موږ دغه هیله ده چې زموږ پیغام نشي چې نور مسلمانو ته غوږو پر ورسېږي او سلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه چې ازادي راډیو اورئ.